محمد شبریم د زجرړو په ماشمنی خبري مجله کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د شاوخوا سلو شزینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي امارات یو سوداګر او د الحبتور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الحبتور نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته یې دغو نجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د الحبتور په خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه نیولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بهر ته د نجونو او شزو د سفر مخه نیولې، د هغو شزو انجونو د سفر مخه نیولې چې محرم نه درلود. دغه اماراتي سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د غونجونو ته دوبۍ ته د سفر زمینه برابره کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان د پخواني پاچا مرسډیس بنز موټر د امریکا متحده ایالاتونو په یوه نندارتون کې جایزه ترلاسه کړه. د پیپل بیت کانکورس دالیګانس نندارتون اعلان کړی چې سشت کال د دې نندارتون تر ټولو غوره موټر د 1910 میلادي کال د بنس کمپنۍ محصول دی. دا موټر هغه وخت د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په غوښتنه جوړ شوی و. د دې نندارتون په بیان کې راغلی چې اوس مهال په نړۍ کې د دې موټرو یوازې درې دانې پاتې دي. په بیان کې راغلی له 1950 کال را وروسته دا موټر 15 ځلې خرڅ شوی دی. هند د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپل سپوږمکۍ د نوې ډیلې په وخت نن مازدیګر 6 بجې او 4 دقیقې کښېنوله. ساینس پوهان وایي چې شایي هلته کنګل شوي اوبه او ورزشمند عناصر وموندل شي. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې روسیې ورته ماموریت ناکام شو. د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې نن د وسلوالو برید په ترس کې یو پولیس ووژل شو او یو شمېر ملکیان ټپیان شول. په ټانکي چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپ شوي ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمېرې په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلې. د پاکستان د بیړنیو خدماتو ادارې نن اعلان کړی چې د پنجاب ایالت له سیلاب ځپلو سیمو څخه شاوخوا 3000 کسان امن ځایونو ته انتقال شوي دي. روسیو سیلابونو د پاکستان په پنجاب کې په سلهاو کلی او په زرګونه هکتار زراعتي ځمکو ته زیان اړولی. دا سیلابونه هغه مهال وبهیدل چې د اګست په 6مه د سوتلج د سیند اوبو کچه لوړه شوه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکو ادعا کړې ده چې هندي چارواکو له سختو بارانونو وروسته د ډنډ اوبه سوتلج سیند ته خوشې کړي دي چې د دې سیند اوبو کچه ورسره لوړه شي. په هند کې هم د روسیو سختو ورښتونو له کبله سیلابونه راوتلي دي. دا سجر د ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبری مجله کې وړاندې د کابل له هوایي ډګر د لسکونو افغان جنو تر اگرزولو پاړه جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ څرګندونه لري چې او ځلې بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې په افغانستان کې د نجونو شزو حقوقو ته درناوی وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي په روسیو 2 اونیو کې په افغانستان کې شمیر خبريالان نیول شوی دي، خو یو شمیر بیرته خوشي شوی دي. په دې خبري مجله کې ورزشي خبرونه لرو او همدارسمو د هند چاندریان 3 سپوږمکۍ د په ارتباط ویډیو راپور لرو. د سپوږمکۍ نن د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې نست.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې لومړی راپور ته مخه کړو. دا خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه البته لیدلی شئ. د طالبان حکومت د هغو لسکونو نجونو د سفر مخه نیولې ده چې نن یې غوښتل د کابل د هوایي ډګره دوبۍ ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. جزئیات له حسیب تلاش څخه اخلو. تلاش صاحب
سلامونه. د طالبانو حکومت د هغو لسګونو نجونو د سفر مخه نیولې چې غوښتل یې نن سهار د زده کړو لپاره دوبۍ ته ولاړ شي. د الحبتور ګروپ مشر میلیاردر خلف احمد الحبتور وایي د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتل یې د زده کړو لپاره او د هغه زده کړو لپاره چې دی مالی ملاتړ کړی دی او د ده په نوښت باندې دوی غوښتل شوی وي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. هغه پخپله د ایکس شبکه یا مخکني ټویټر کې په پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړی دی، او د دوی د پرېکړې تراژیدي او د انسانیت، تعلیم، مساوات او د په وینا عدالت د عدالت په اصولو گزار بللی دی. هغه په دغه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په دې پرېکړه ډیر مایوسه دی او هیله لري چې د طالبانو حکومت په دې پرېکړه بیا کتنه وکړي او غوښتنه کوي چې دوی ته اجازه ورکړي. د دې په وینا دغه نجونې د زده کړو او سفر حق لري او دا عمل د منلو وړ نه دی. د الحبتر ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پانتون په مرسته دغه نجونو ته د تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوا یې د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیا برابر شوې وي. میلیاردر خلف احمد الحبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو له بندیز وروسته خلف الحبتور چې د متحده عربی امارات یو لوی سوداګر دی ژمنه وکړه چې له سلو افغان جنو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپل زده کړې بشپړې کړي. د نوموړي دا خبره هغه مهال خبره شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بېله محرمه د ښځو او نجونو پر سفر بندیز لګولی و. په ورته وخت کې احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه یا مخکني ټویټر د دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی دی چې پکې د طالبانو لخوا له هوایي میدانه د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دغه نجلۍ چې نوم یې نه دی روښانه شوی وایي چې اوس هوایي میدان کې د حکومت اجازه نه ورکوي چې دوبۍ ته ولاړ شي، اته محرم لري، خو دوی هغه طالبان هغو نجونو ته هم اجازه نه ورکوي چې محرم یې درلود. وایي کله چې طالبانو د دوی د زده کوونکو یا هغه سټوډنټ ویزې او ټکټونه ولیدل، اجازه یې ور نه کړه چې سفر وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوا یې افغان نجونې او منجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې طالبان یې له موټرو ښکته کوي او په یوازیتوب د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر واتیا اته اویا کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
تلار صاحب مننه. د بشري حقوقو په ارتباط یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. ریچارډ بنټ پرون په د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې د خبري وکړي او د یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونې ته اندېښنه څرګنده کړه. جزئیات له لیمه سپیشلیست خاور. لیمه جانې،
ډېره زیاته مننه له څنګه چې تاسو وویل. د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او زندانی کېدو په اړه د یونوما راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د له منځه تلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل د پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالان غیر قانوني وژنې، خپل سری نیونی، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول موجود دي. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو پر ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب ته راوکاږل شي او د مافیات دود پای ته ورسول شي. بینټ داسې مهال دا څرګندونه کوي چې پرون یونوما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام له 8 سوه زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه کې دا راپور رد کړی دی او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړی. هغه دا هم لیکلی چې د دوی د حکومت لخوا عمومي افه په ټولیز توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغان میرمن ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقض کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه هم یادونه کړې ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او ترخوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقونو په پراخ نقض تورن دی. خو طالبانو خپل کړنو د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي د ټولو افغانانو حقونه یې خوندي کړ دي. سروان صاحب
لمجن سپیشل مننه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
احمد شبریم د ازادي راډیو په ماشمنې خبری مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه تاسو د ازادي راډیو لاله اوریدل شئ او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه لیدل شئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وای پورسوی دوه نیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا یولس خبریالان نیولې دي چې څو کتنې بیرته ترې خوشی کړې دي. تفصیل له سنا کاکړ څخه.
د خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونه تاییدوي چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې یولس خبریالان نیول شوي چې د طالبانو د کړنې د رسنیو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خپره شوي ویلي چې په دې یولس خبریالانو کې دوی بیرته خوشي شوي او نه لا هم د طالبانو په بند کې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې سره د طالبانو په زندان کې د بندي خبریالانو شمیر دیارلس تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې د ایران د تسنیم آژانس د نیول شوي عکاس محمد حسین ولایتی د هر څه ژر خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس ویلي چې محمد حسین ولایتی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په داسې حال کې چې په قانوني ډول له هوایي لارې او په یوه غیر کاري سفر کې افغانستان ته تللی و او لس ورځې هم په کابل کې ویرې کړې وې، د بیرته راتګ پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې پرته له هیڅ ډول وضاحت څخه نیول شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان له ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نئی په یوه اعلامیه کې ویلي له هڅو سره سره دوی ته د خبریالانو د نیولو او زندانی کولو لامل نه دی روښانه شوی او دغه وضعیت د خبریالانو او رسنیو ترمنځ ویره راپیدا کړې ده. د وی د نیول شوي خبریالانو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې په کندهار کې د نیول شوي خبریال شمس عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته وویل چې د ورور د برخلیک په اړه یې د دوی کورنۍ ته تر دې دمه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي دي. یو شمېر خبریالانو وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې چې د طالبانو د حکومت له لورې د خبریالانو نیول هم ډېر شوي، کار کول خورا سخت دي. خو دوی وایي بیا هم خپلو دندو ته چې دوی خپل رسالت پولي دوام ورکوي. د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزیر تیره ورځ ولس ته د حساب ورکولو په نوم په غونډه کې وویل چې زیات شمېر نیول شوي خبریالان جنایي او یا شخصي قضیې لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وکړي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
د سنا کاکړ په ویډیو راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې لا هم نه تن خبري اعلان د طالبانو په بند کې دي. د یو بل زنداني په اړه د متی الله ویسا په اړه د قلم لار بنسټ د مشر د بشري حقوقو د ملاتړ 15 اسمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیکي د طالبانو لبنده د متی الله ویسا د خوشکېدو غوښتنه کړې ده. نړیوالې ټولنې ته په دې سرخلاص لیکي چې د غوساسمنونو استولې ده د متی الله ویسا د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتیايي او روحي حالت په اړه دوی جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل د نرګس مومند اسنځي په دې ویډیوي راپور کې.
لسګونه مدني فعالان د بشري حقوقو د زده کړو د برخې فعالان د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونه ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصې لیک استول دي او بغې لیک دي متي الله وی صادق خلاصون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د ملاتړ دغه یو 50 سازمانونه او شاوخوا نوي کسانو پکې ګډون کړی دی ولاسلیک پکې کړی دی دا پرانیستل لیک پروند د سه شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین طه د اروپای کمیسون رئیس د اروپا د پارلمان مشر د جنوبی آسیا د سیمایزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس د غانا د ښځو او نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د بشري حقوقو د شورا رئیس د ناروی آسترالیا پاکستان فرانسا آلمان انګلستان ترکیه امریکا متحده ایالات قطر او سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیرانو تاسوولې دي نړیوال ټولنه ته په دې سر پرانیست لیک راغلی چې متي الله وی صاد افغانستان د زده کړو د برخې فعال وو او په سولې زتوګه په افغانستان کې هلکان او نجونو ته د حق لپاره کار کړی دی په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلي وی صاد اوګد غیر قانوني بند او د هغې د روغتیا او روحي حالت په اړه اندېښمن دي دوی په لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون د نورو ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده متي الله وی صاد مارچ په 8مه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو د طالبانو د خبر پر اساس باندې متي الله وی صاد د هوک طالبانو د حکومت اجازه پرته غونډې کول او اما افکار شو شولغه پر بنا باندې نیول شوې ده هغه څه چې د دې کورنۍ تل رد کړی دي او ویلي دي چې متي الله وی صاد چاوخه دوه څو لسکاله رئیس یوازې د زده کړو په برخه کې کار کړی دی په دې برخه کې د متي الله وی صاد ورور عطا الله وی صاد سره مخابرې وکړې دغه خبرو پر اساس باندې چې غړي ورته اندېښمن دي او د طالبان حکومت نه ژر تر ژره دغه خلاصون غوښتنه کړې ده ورته وخت کې موږ د زینه هغه کسان سره هم خبرې وکړې چې دوی په دې لاسلیک کې دلی که سر لاس لیکړی وو دوی هم خپل اندېښنه ښودلې ده او له نړیوالو ټولنې دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د متي الله وی صاد خلاص کړي ځکه دا هیڅ جرم نه درلوده ده په داسې حال کې چې په تیرو دوه اونۍ کې شاوخوا لسګونه لس خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي همداسې د بشر د حقونو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي خو بیرته خلاص شوي دغه ترڅنګ لسګونه مدني فعالان فرهنګیانان هم د طالبانو لخوا نیول شوي ځینې کسان خوششي او ځینې کسان لا هم د طالبانو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او په فیسبوک کې د ازادي رادیو د خبري مجله په ژوندې بڼه لیدل شي په کابل کې د پوځي اکاډمۍ یو شمېر محصلان شکایت لري چې له دوی سره دوغونی چلند کیږي دوی دا ادعا کوي چې دوی څو کاله د جمهوریت په وخت کې زده کړې کړې دي او اوسني چارواکي یعنی طالبان له دوی سره هغه چلند نه کوي لکه څنګه چې خپل خلکو سره دوی چلند کوي تفصیل له خاطر پردې څخه
د ملي پوزي اکیډمۍ ځینې فارغان چې له څلورو کلونو زده کړو وروسته د کابل پوزي خونیز مرکز ته معرفي شوي ادعا کوي چې په دې مرکز کې توپیري چلند ورسره کیږي د دې شمیر چې 304 اتیا تنو تر رسید لا ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړې چې په غیر رسمي وخت کې په خونیز کورسونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي او کله هم چې د دې ستونزې د حل لپاره ځینې محصلان له دې مرکز څخه بهر شوي اوس پرته د طالبانو لوري او اجازه نه ورکول کیږي چې مرکز ته دننه شي له دې ډلې د ملي پوځي اکاډمۍ او فارغ چینو غړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د توپیري چلند له امله ډېر ستونزې سره مخ شوي دی د ملي اکاډمۍ او بل فارغ چې دینو غړي نوم په راپور کې واخیستل شي وای د ستونزو د حل لپاره ډېری هڅې کړي خو په وینا یې چایغت نه دا اوریدلې که څه هم د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمي د ملي اکاډمۍ د فارغانو د ستونزو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړي خو د تیر یک شنبه په ورځ د طالبانو حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت ملت ته د حساب ورکولو په لاس کې ویلي وو چې د طالبانو د پوز پولیس په جمهوریت د وخت پوزیان هم شته او کله کوم توپیر پرته دوی سره کوم ستونزه وي نو دوی ستونزه ورحله وي هغه دغه پوزیانو شمیر شپږ سوه خو دوی ویل چې په برخه کې دوی ډیر جدي کار کړی دی تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په خپل مرکه کې ویلي و چې حکم ورکړی د پوځي اکاډمي هغه فارغان چې درې کاله زده کړې کړي په جمهوریت او یو کال د طالبانو په واکمنۍ کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې مقرر شي، خو اوس د یادو فارغانو د طالبانو په وزیلو کې له توپیر چلند څخه شکایت کوي.
له خطر پر دې څخه په مننې لبي خبرتیا وروسته یو نړیواله مسله راخلو. نن شپږمه ورځ ده چې په ماسکو بي پيلوټ الوتکې حمله کوي او بل ورته اوکراین دا کړی ده چې روسي الوتکو پر اوډیسه بندري ښار حمله کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراینی چارواکو نن وویل چې د اودیسی پر بندري ښار روسي ځواکونو برید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږ ورځو راهیسې ماسکو وایي چې د ماسکو پر ښار بي پيلوټ الوتکې حمله کوي چې ځینې شنډې شوې دي او په ځینو ځایونو کې ځینې زیانونه هم اړولي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه. فریده جانې،
د اوکراین د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر لیکي د روسي پابریدونکو کې پښمال ختیس کې د روسي سرحد ته نږدې پروت د رومني پنوم خرګوټي کې د وخونځي دوه کارکونکو وشل شوې دي. هغه زیاته کړې چې خونځي په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي او دوه تنه لا هم تر مات وګړلاندې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکرایني چارواکو نن ویلي د روسي بي پيلوټ الوتکو د څلورو پرله پسې ساعتونو لپاره د اوديسي پر بندري ښار بمباري کړې دي. ویل شوې دي چې په دې بریدونو کې تاسیساتو ته زیان رسیدلی او د غلو سیلوګانو هم اور اخیستې دي. د اوکرين په وزې دا کړې ده چې د هوایي مدافع سیستم په مرسته په ایران کې جوړ شوې هغه نه بي پيلوټ الوتکې وشتې دي چې په سیمه کې د اور لګیدنې لامل شوې وي. ویل شوې دي چې دا اور نن سهار مهار شوې دي. اوکرایني چارواکو ویلي دي چې په بریدونو کې مرګ شوبله چاته نه دا وخته. پر اوکراین د تازه بریدونو راپورونه په داسې حال کې دي چې روسي چارواکو ادعا کړې ده چې بي پيلوټ الوتکو د دوی پر خاورې بریدونه کړې دي. د بلګراد والی پر خپل ټلګرام لیکلي دي اوکراینی چارواکو انفجاري مواد له بي پيلوټ الوتکو د خلکو پر ګڼګونه غورځولي چې درې تنه پکې وژل شوې دي. هغه د دې ادعا هم کړې ده چې دوه نور بمونه هم له دې بي پيلوټ الوتکو د روسي پر خاورې غورځول شوې دي. دا اداګانې په مستقله توګه نه دي ته چوي او اوکرایني چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. لدې ادعا سات وړاندې د روسي دفاع وزارت اعلان کړی و چې د شپې په جریان کې پر مسکو د بي پيلوټ الوتکو بریټ شوې دي. د دغه وزارت په خبره دوه اوکرایني بي پيلوټ الوتکې وشتې دي او یوې بلې بیا کنټرول لاس ورکړې دي او له کنټرول ورکول لاس وروسته یې له یو سوداګریز ودانې سره د مسکو په خار کې ټکر کړی دی. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې مسکو څو ځلې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو ښکار شوې ده.
د اوکراین د جګړې تازه جزئیات فريدي سیال د سر شریک کړل. اوس د نن ورځې یو ډېره مهمه موضوع دا شیبه په نوي ډیلي کې و بجه او څلور دقیقې دي. تقریبا ساعت مخکې یعنی د نوي ډیلي په وخت شپږ بجې او څلور دقیقې د هند سپوشمکی د سپوشمۍ په جنوبي برخه کې نهسته. دا لومړی ځل دی چې انسانانو د سپوشمۍ جنوبي برخه ته ماشین استولل او موافقانه حل تک شیناسته دي. جزئیات په دې ویډیو راپور کې.
جی ہاں، آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لینڈر ماڈیول
د هند چندریان 3 خلای اجازه د اگست په دروښتمه د سپوږمۍ په سطح په کامیابی سره کوچ شوې ده. چندریان په هندي او سنسکرت ژبه کې د سپوږمۍ ګاډي ته ویل کیږي. دا سلويخت ورځو اوږد سفر وروسته چندریان سپوږمۍ په سطح کوچ شو. دا یو نازک او پیچلی عمل و.
جیسا کہ آروسی جی نے بتایا کہ لگ بھگ 3 منٹ کے اوپرانت
پدې کې اخري 15 منټه ډېر مهمو چې کله چندریان 3 د سپوږمۍ په سطح کوچ شو. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د چندریان 3 په کامیاب مشن ټولو ته مبارکي ورکړه.
لینډر ماډول پوری طرح سے سیفلی اور سافٹلی چندرما کی سطح پہ لینڈ ہو چکا ہے. یہ ہم لوگوں کی 2-1
د چندریان 3 مشن لپاره له جدید ټکنالوژي کار اخیستل شوې دي. دا د هند خلائی تحقیق ادارې اسرو سپوږمۍ ته دویم مشن وو. د دې مخکې په 2019 کال کې اسرو سپوږمۍ ته د چندریان دویم په نامه میشن لیګلې وو. قسم د سپوږمۍ په مدار کې هغه میشن داخل شوه وو، خلای گاډي کوزیدو په وخت باشه وو. د چندریان دویم لینډر ماډیول د سپوږمۍ لسته 2.1 کیلومتر لري وو چې ټکنیکی خرابې لوجه تباشه وو. یو ونې مخ کې روس سپوږمۍ ته د لونا 25م په نامه یو میشن لیګلې وو، خو هغه ناکام شوه وو.
په دې ویډیوي راپور کې مو واوریدل او وکتل چې هند د چندریان درې په نوم سپوږمکۍ د سپوږمۍ په جنوبي قطب کې کښېنوله. ساینس پوهان وایي چې ممکن په دې سیمه کې ډېر ارزښمن عناصر وموندل شي. اوس په هم د سپورت ټکر ته مخه کړو. له بختیار سایل څخه به واورو چې تازه سپورتي معلومات را سره شریکوي.
د پاکستان پر وړاندې تر لومړۍ ماتې وروسته ټاکل شوې چې د افغانستان ملي لوبډله سبا یو ور بیا د پاکستان پر وړاندې دویم یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې پاکستاني لوبډلې د 122 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لومړۍ لوبې نو وروسته په رسنیز کانفرانس کې د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی رسنیو ته ویلي دي چې د لمات لامل دا و چې دوی د شاټونو غلط سلیکشن وکړ، یعنی دوی ونه توانیدل چې بالونه یا شارټ پیچ بالونه په سمې طریقې سره ولوبي چې هغه د دوی د ماتې اصلي لامل وو. افغان لوبډلې پرون یوازې 9.5 منډې کړې وې او سیالي بایللې وه. بل لور ته د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې نن له ایران سره خپل دریمه سیالي پیل کړې ده. دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې پیل شوې ده چې د مرکزی آسیا یا کافا اتلولیو په ترڅ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو په نور لوبو کې افغان لوبډلې په خپل لومړۍ لوبه کې قرغزستان هیواد ته 3-0 ماتې ورکړې وه، خو له تاجکستان هیواد څخه بیا 3-1 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. ټاکل شوې چې افغان لوبډلې به خپلې دوه نورې سیالۍ له ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره ترسره کړي.
له بختیار ساحل څخه په مننې له همدې ورزشي خبرونو سره دا ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسیده. زه احمد شبرله تاسو اجازه اخلم، خو په پاتې څو دقیقو کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه هیلې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوند سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځ ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکه هیله د ازادي راډیو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد د سنگ او لوړه ناوې کې د تشاکو په ازمکې خړوبولو به پوچېدو دي. حکومت پر وخت اقدام ونه کړ نو دا سر سبز او شراز سیمو په دښو کنډوالو بدل سي. د دې سیمو خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا ستا چې په اسانۍ او لږ لګښت ټولن وخت کې تړل کېده سي. نو زموږ دا پیغام تر مسلمانانو ورسوي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.